درنو دوستانو ستړي مشې دی ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په مخکې د دې سات مهمو خبرونو ته د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې راوستي چې وګړي د ډلېزې وژنې جنگي جنایتونو او بشرزد جنایتونو په ګډون د جلدي جنایتونو له ګواښ سره مخ دي. د دې مرکز په ریپورت کې چې پرون خپور شوی د هغه هیوادونو وضعیت څرګند شوی چې دا ډول ظلمونو له خطر سره مخ دي او شمیر یې اتلس ښودل شوی چې افغانستان هم پکې شامل دی. په ریپورت کې د افغانستان په تړاو ویل شوی دی چې افغانان د طالبانو د ادارې لخوا په منظم ډول د خپلو حقونو بې برخې شوی دي او د افغانانو له حقونو څخه پر دوی د مسلط رژیم د سرغړاوي دوام لري. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونی د طالبانو له حکومت او د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ د بحران د حل لپاره د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. د رسنیو د ریپورټونو له مخې د دې خونی رئیس جنید اسماعیل پرون په یو خبر کړي بیان کې د هغه زیانونو یادونه کړې چې د تورخم دروازې تړل کېدو د پاکستان اقتصاد او د سیمې ترانزیت ته رسولي. نوموړي ویلي چې د سوداګرۍ په وړاندې زیاتېدونکو خنډونو د ترانسپورتي لګښتونو زیاتوالی او د تورخم دروازې اوږدمهاله تړل کېدو سوداګرۍ ته په سیمه کې سخت زیان اړولې. د تورخم دروازه د فبروري له 20مې راهیسې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د کډوالۍ سازمان یا IOM وایي د اروپایي ټولنې د ملاتړ پر مټې افغانستان کې د سلګونو زرو زیانګالو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په دې هېواد کې د اروپایي ټولنې د مدني خوندیتوب او بشري مرستو د چارو د مشر فرانسوا ګومانز بیان خپور کړی چې ویلي دي د اروپایي ټولنې بشري مرستو IOM ته د دې امکان برابر کړی چې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې فعالیت ته دوام ورکړي او په سلګونو زرو هغه افغانانو ته چې مرستو ته سخت اړ دي مرستې ورسوي. دغه تر ټولو زیانګالي افغانان چې بیړنۍ او نورې مرستې یې ترلاسه کړې بیرته راستنه شوي افغان کډوال یا د زلزلې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي افغانان ګڼل شوي دي. د طالبانو حکومت د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ د پولې د ترسیم د تړون هرکلی کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل باور د پیاوړتیا پر لور یو مثبت ګام ګڼلی او ویلي دي هغه به د دوی ترمنځ د اوږدمهاله اختلاف هواري د سیمې ثبات او اقتصادي ودې لپاره لاره پرانیزي. تاجکستان او قرغیزستان د خپلو ګډو پولو د ترسیم په اړه دغه تړون د تیرې پنجشنبه په ورځ د قرغیزستان په پلازمینې بشکک کې دغلته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال د دې هیواد له ولسمشر صدر جباروف سره لاسلیک شو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د شاوخوا 970 کیلومتره اوږدې پولې په اوږدو کې د لانجمنو سیمو پر سر له نږدې درویش کلونو راهیسې خبرې روانې وي. په سرحدي سیمو کې د دوو خونړیو نښتو وروسته چې د 2020 کال په اپریل او د 2022 کال په سپتمبر میاشتو کې وشوي او په نتیجه کې لسلو زیات کسان ووژل شول او په سلګونو کورونه ویجاړ شول، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې پولې تړل شوي او ترمنځ اړیکې زنډول شوي وي. تاکل شوې ده چې افغان سوکوهونکی زکریا زمانی نن له خپل روسي سیال سره مخامخ شي. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه هیله څرګنده کړې چې د روسي د مبارک میاشتې په دې شپه د افغانستان لپاره یو بریا ترلاسه کړي. دا مسابقه د ایرو ایشیا تلولې سیالۍ په ترڅ کې کیږي. د سوکوهنې دا لوبه لس پړاوونه لري چې هر یوې درې دقیقې دوام کوي. ښاغلي زمانی مخکې ویلي وو چې دی به د دریو روسي سوکوهونکو له تر ټولو غوره سوکوهونکي سره چې لس پرله پسې سیالۍ ګټلې مخامخ شي. په خپله زمانی یولس سیالۍ ترسره کړي چې اته یې ګټلې دي. خبرونه مولا زاده رادیو نواب ریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په مخ تړلې. که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ د جګړې د جرګې په شکل ناستې هم وشوې خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې. په دې موضوع په ریپورت سروې راوړئ چې افغانستان د نړۍ د اتلس هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې جنګي او بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایتونو له خطر سره مخ دي. د افغانستان د بیلا بیلو سیمو د یو شمیر اوسیدونکو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې وایي ناثبت شوو سیم کارتونو دوی ته ډېر ستونزې پیدا کړي دي، په ځانګړې توګه د ټیلیفوني مزاحمتونو ستونزې. د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي ږدي، خو بزغلي څنګه کیښونول شي، څنګه وکارول شي او له یو ځایه بل ځای ته انتقال څنګه دی، په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه لرو. د روژې په دې مبارکه میاشت کې مو د هغه کارګرانو له ستونزو هم خبره وو چې د ورځ مزدورۍ په لټون ښار ته وځي خو بیرته خالي لاس راځي.
د ازادي راډیو خبری
ټولګه، دا د ازادي راډیو ده. د تورخم دروازه د 22مې ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګریو او د که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لورو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې د بندېدو له امله دواړو لورو ته ګڼ مسافر بند پاتې دي. په دوی کې داسې ناروغان هم شته چې په پېښور کې د ډاکټرانو دایمي درملنې ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د تیری فبروري په 28مه د پاکستان له لوري تړل شوی د تورخم دروازه نن د 28مه ورځې لپاره لا هم د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. دغه دروازه په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو له لوري د یوې پوستي د جوړېدو په خبرګون کې د پاکستان له لوري تړل شوی. پاکستان تور پوری کوي چې طالبان په یو ممنوع سیمه کې پوسته جوړوي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې په خپل خاوره د تاسیساتو د جوړولو حق لري. د دغه دروازې بندېدو د دواړه لوري اوسیدونکي له سختو ستونزو سره مخ کړي، په ځانګړي ډول هغه افغان ناروغان چې په پاکستان کې له بیلابیلو ډاکټرانو نه په دایمي ډول تداوي کوي. یو شمیر ناروغ لرونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغانو روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي، خو دروازه لا هم تړلې. د ننګرهار یو اوسیدونکی عبدالله چې مور یې د شکرې ناروغي لري او اړ دی چې لږ تر لږه هره میاشت په پاکستان کې شوکت خانم روغتون ته خپل ناروغ ویسي، وایي د لارې بندېدو سخت اندېښمن کړی دی.
مرجان مریضه ده، لارا بنده ده او مونږ سره مریض سات په سات وضعیت خرابیږي. کاشکې مونږ خپل وطن کې شفخانه لرله چې مونږه مغل ته ور وړي، مونږ بدبختی هم دغه ده.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی بلال خان چې دا هم ناروغ لري، وایي د لارې د بندېدلو له امله د ناروغ وضعیت خرابیږي، خو دا چې هیڅ سی په وس نه دی پوره. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مورکۍ مې د شکر ناروغي لري چې دا ډېره خراب او مزمنه ناروغي ده. نو هر میاشت موږ له ګاونډ هېواد پاکستان څخه ورته درمل لا غواړو چې دغه لاره اوس بنده شوې ده او موږ ته لږ مشکل دی.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکی نور حکیم چې دا هم د سرطان په ناروغۍ اخته دی، په افغانستان کې له موجوده حکومت او سوداګرو نه غواړي چې په کور دننه د سرطان د ناروغیو لپاره یو مجهز روغتون جوړ کړي چې د ده او د ده په څیر زرګونه نور د ګاونډیو له احتیاج خلاص شي.
دلته په خپل وطن باندې د سرطان انسان باندې لکه سرمایه گذاري وکړي او شفاخانه جوړه کړي، دغه ټول مریضان او وطنوالان د مجبوریت نه خلاص.
د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو او د با کیفیت درملو د نه موجودیت له امله ډېری افغان ناروغان ګاونډي پاکستان ته د درملنې په هدف سفر کوي. د غیر رسمي شمیرو له مخې د تورخم دروازې له تړل کېدو وړاندې په ورځني ډول له 70 تر 80 ناروغان چې سفري اسناد به یې درلودل پېښور ته د درملنې په هدف سفر کاوه. د تورخم دروازه د تیرې فبروري میاشتې له 28مې راهیسې د پاکستان له لوري تړل شوې، که څه هم د دغه دروازې د خلاصون په هدف د دواړو لوریو د سوداګرو او قومي مشرانو ترمنځ جرګې په شکل کې ناستې هم وشوې، خو لا یې هم کومه پایله نه ده ورکړې. د دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول درې پر لپسې شپې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې نښتې هم وشوې چې له امله یې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واوښته. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه لارې د تړل کېدلو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د نړۍ د 13 هغه هیوادونو د نوملړ په سر کې راغلی چې وګړي د ډله ییزې وژنې، جنګي او د بشریت ضد جنایتونو په ګډون د جدي جنایاتو له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروزي عزیزي په ریپورت کې اورو.
د خوندیتوب لپاره د نړیوال مسولیت مرکز ګلوبل سنټر فور د ریسپانسیبلټی ټو پروټیکټ په خپل یو تازه ارزونه کې ویلي، افغانستان د نړۍ د اتلس هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري چې خلک یې د ګڼو نورو افراطي ډلو د ګواښونو ترڅنګ د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقونو د سرغړونو او جرمونو له ګواښونو سره مخ دي. دغه مرکز د جمعې په ورځ د مارچ په 14 خبره کړې ارزونه کې له نړیوالو غوښتي چې طالبان د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د حقونو د سرغړ نو لاملا حساب ورکولو ته اړ کړی. د ارزونې لمخې له افغانستان وروسته په دویم ځای کې چین او دریم ځای کې بیا مرکزی سواحل، بریکنیا، فاسو، مالی او نایجیریا راغلي دي چې خلک یې له پراخو بشري سرغړونو سره مخ دي. د دې ارزونې په ټکو طالبانو په 2021 کال اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې له نړیوالو قوانینو پراخو سرغړونو ته دوام ورکړی او په ټکو یې د ښځو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک جنسیتي تبعیض، د خپلواکو رسنیو فعالینو او د بشري حقونو پر مدافعینو فشارونه وارد کړي دي او د کمزوري دولتي جوړښت ترڅنګ نړیوالو مکلفیتونو عملي کېدو ته هم لیوالتیا نه ده ښودلی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي په افغانستان کې طالبانو ترې د کار او زده کړو په ګډون د ژوند هر ډول بنسټیز حقونه اخیستي دي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکي او له زده کړو محرومې فتانی ازادي راډیو ته وویل، ارزونه کې راغلي چې د اسلامي دولت نومې داعش خراسان څنګه پر قومي او مذهبي لګکیو په بیلابیلو سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او دوی له ګڼو ګواښونو سره مخ کړي دي. د خبره داسې وخت کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونه د خونړیو پیښو شاهدان دي چې د ګڼو هغو پړای داعش ډلې منلې ده. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز اړینو اقداماتو په برخه کې ویلي چې طالبان باید نړیوال مکلفیتونه ومني، د بشري حقونو سرغړونې ودروي او نړیوال محاکم دي د جرمونو قضایي پروسې ګړندۍ کړي. دغه راز یې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر طالبانو ډیپلوماتیک او حقوقي فشارونه زیات کړي او له دوی سره د هر ډول اړیکې باید د بشري حقونو د درناوي په شرط عادي کړي. په همدې حال کې د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره شهرزاد اکبر وایي،
حقوق بشری افغانستان به شدت نگران کننده است.
در افغانستان بشری وضعیت به شدت اندېښنې وړ دی. له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو زموږ مقررې غوښتنې دا دي چې له هېوادونو سره په همغږي پر طالبانو لازم فشارونه راولي چې ښځې د کار، نجونې د زده کړو او خلک په هر ډول حقونو او سیاسي مشارکت ونډه ولري. دغه راز باید د جرمونو او سرغړونو د مستندولو یو پراخ میکانیزم رامنځته شي تر څو بیا نړیوالو محاکمو کې وړاندې کړل شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ارزونې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو او نجونو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز د بشري حقونو اړوند یو بنسټ دی چې هر کال د بیلابیلو هیوادونو بشري وضعیت ارزوي او خپل راپورونه په دریو روبو کې خپروي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140، 13800 او 15840 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمیر اوسیدونکي په دې هیواد کې د غیر ثبت شوو سیم کارتونو له موجودیت شکایت کوي او وایي دا کار د دې سبب شوی چې دوی ته مزاحمت کوونکي ټلیفوني اړیکې ولري. ځین نور بیا د سیم کارتونو د ثبت د لړۍ هرکلی کوي، خو وایي چې د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې ستونزې باید حل شي. په دې اړه پام وکړئ. د ریپورټ
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیم کارتونو ثبتول جبري کړي او د میلیونونو سیم کارتونو د ثبت کولو خبرې هم ورکړي، او شمېر افغانان وی لا هم د ناثبت شویو سیم کارتونو له لارې د مزاحمتي ټلیفوني اړیکو له امله په تکلیف دي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي فریبا ازادي راډیو ته وویل
ما څو مزاحمتي اړیکې لرلې، اوس هم سته. کله چې دوی پوسی چې د ښځې غږ دی، بیا نمبر په خپلو منځونو کې سره یو بل ته ورکوي او یو بل ته وایي چې ښځه ده. خلک لا هم په پخوانی فکر دي سیم کارتونه ټول باید راجستر سي تر څو د ټلیفوني مزاحمت کوونکو مخه ونیول سي.
د لرې پرتو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې نشي کولای په اسانۍ خپل سیم کارتونه راجستر کړي او له دې اړخه له ستونزو سره مخ دي. د خوست اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
په غزای باندې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته او د دوی کارکوونکي کم و. یو سیم کارت باندې موږ 15 ورځې تیر کړل چې بالاخره هغه راجستر شلو. نو یو دوه درې ورځې وروسته بیا مسیجونه او زنګونه راتلل او سیم کارت یې هم راڅخه بند کړلو چې دوی کارکوونکي زیات کړي او خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي تر څو دوی له ستونزو سره مخ نه شي.
د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله هم ورته ستونزه لري.
دلته چې ولسوالۍ ته ورشي نو کوم نماینده چې دې کله یې کله نه بیچی نو بیا درته وایي چې سیستم بند شو بند نه دی. یعنی کله چې بعض وخت کې تاسو سیم کارت راجسترم کې بیا میسج کیږي بیا چې هغه ته بیا مراجعه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم میلیونونه سیم کارتونه نه دي ثبت شوي او په دې برخه کې خلک لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د ستونزو د حل په هدف د سیم کارتونو د ثبت پروسه پیل کړي او د 26 میلیونو فال سیم کارتونو له ډلې تر اوسه 18 میلیونه په رسمي ډول ثبت شوي. د دې وزارت وایان عنایت الله الکوزي پرون جمعه د مارچ 14 په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د سیم کارتونو د ثبت کولو پروسه عملاً جریان لري او له دې پروسې نظارت هم ترسره کیږي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت یو شمېر پخوانی مسولین او د چارو شونونکو باور لري چې د سیم کارتونو ثبت کول د افغانستان په امنیتي برخه هم مستقیم مثبت اغیز لري. د تیر جمهوری حکومت پر مهال د دې وزارت د نشراتو رئیس عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته ویل
د سیم کارتونو ثبت او راجستر ټولنې د افرادو د مسؤلیت لپاره د امنیتي بدو پیپو د مخنیوي لپاره غیر مجازو اړیکو د مخنیوي لپاره ډیره مهمه خبر ده. فرزند دغه پروسه وسم د ناراجستر شویو او ناسب شویو سیم کارتونو د خرڅ مسله وجود ولري باید جدي ډول باندې.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوری حکومت او د طالبانو د حکومت د پیل پر مهال په بازارونو کې سیم کارتونه له سب پرته د لاسرسي وړ چې ډیری خلکو او ان د تیر حکومت مخالفینو له دې سیم کارتونو ګټه اخیسته او خلکو ته ستونزې جوړولې. که څوم د طالبانو د حکومت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د سیم کارتونو د سب کولو د لړۍ پاړه د جدي چلند خبره کړي، خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې د مخابراتي شبکو له لوري دوی ته ښه اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی له حکومت او مخابراتي شبکو غواړي چې د سیم کارتونو د سب ترڅنګ خلکو تا د خ مخابراتي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې هم هڅه وکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وی ساعت
د امریکا متحده ایالاتو په اوکرين کې د جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جیو د ډلې د نورو غړو د هڅو کلک ملاتړ وکړ. په اوکرين کې د جګړې د پای تر رسولو لپاره هڅې داسې مهال تیزې شوې چې روسیې په اوکرين کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د نور تفصیل لپاره نوریاس نوری را سره په سټوډیو کې دی او دا موضوع یې تعقیب کړی دی. نوری صاحب، له تاسو واورو.
انصر د امریکا متحده ایالات د روسیې په وړاندې جګړه کې د کیف او د دغه جګړې د درول لپاره د وو پر مختلفو هیوادونو یا جی و ډله کې د خپلو متحدینو له پراخو هڅو سره ملګری شو. د مخکښو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون جمعه د مارچ په 14 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل موږ د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا د بقا د حق او د ازادۍ حاکمیت او خپلواکۍ په دفاع کې خپل پریکنده ملاتړ ته دوام ورکوو. دا اعلامیه د کوربه کاناډا، متحدو ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان او دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي استازو لخوا لاسلیک شوې ده. د جی وو ډلې لخوا په اعلامیه کې اوربند ته د رسیدو لپاره د روانو هڅو او په ځانګړې توګه د مارچ په 14 په سعودي عربستان کې د امریکا او اوکراین ترمنځ د غونډې هرکلی شوی دی. په دې لمه کې چې د کاناډا په کوبک کې د جی و هیوادونو د ډلې د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې خبره شوې. همدارنګه ویل شوي چې موږ د سمدستي اوربند لپاره د اوکراین ژمنستایو، هغه چې د ملګرو ملتونو له منشور سره سم د یوې جامع عدلانه او تلپاتې سولې پر لور یو اړین ګام دی. په اعلامیه کې همدارنګه له روسیې غوښتل شوي چې د مساوي شرایطو پر بنسټ له اوربند سره موافقه وکړي او په بشپړ ډول پلي کولو سره متقابل عمل وکړي. دغه راز خبرداری ورکړل شوی چې که روسیه پر یو اوربند موافقه ونه کړي نو نور بندیزونه به اوربند ولګول شي. البته انسب د جی و یو شمیر غړو د اوکراین د ملاتړ په برخه کې وروسته له هغې د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې پر ملاتړ یو څه بې باوري شوي وو چې ترامپ سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې ستوغې خبرې د دوی ترمنځ تبادله شوې او خبرو یې ناندریزه بڼه غوره کړه. خو وروسته ترامپ وویل چې د ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکایي پلاوي له کتنې وروسته دی یو څه خوشبینه شوی دی چې د سولې هغه وړاندیز چې امریکا او اوکراین پرې سلا کړې وه ښایي ولسمشر ترامپ ومني. خو په عین حال کې روسیه هم د اوربند هڅو سره سم په اوکراین کې بریدونو ته زور ورکړی. دغه راز د کورسک په سیمه کې هم خپل پوځي هڅې زیاتې کړې دي. دا هغه سیمه ده چې په تیر دوبی کې اوکراینی ځواکونو په یو پراخ یرغل سره د دې سیمې ډېرې ساحل لاندې کړې وې او اوس داسې ویل کېږي چې ډېرې ساحې د اوکراینی ځواکونو له لاسه وځي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري وو چې د اوکراین د سولې په تړاو باندې د امریکا د متحده ایالاتو او نورې نړۍ د وروستۍ هڅو په اړه یې راسره جزئیات شریکول. دا د ازادۍ راډیو ده. د روسي په دې ورځو کې هم د کابل خار په واټونو د هغه کارګرانو ګڼه ګوڼه ډیره تر سترګو کیږي چې ورسنۍ مزدوریانه کوي. یو شمیر وایي له سهاره تر ماښامه د کارمندلو په موخه په واټونو سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونه ته ستنېږي. دوی وایي په روژه کې کارونه د پخوا پرتله کم شوي او د خلکو روزګار هم ښه نه دی چې دوی ته کار ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د ریپورټونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان کې بېوسلي او بیکاري او بشري مرستو د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورټ کې اورو.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي د کارموندلو په موخه راټولېږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کارموندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوک ته هلته څوک په 500 روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا 15 دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کارموندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت روان کال د جدي په 15مه په خپل ایکس پاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي و چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامه روغتیا وزارتونو او د ایسای او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه 15 اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیا او د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2025 کال کې به د دغه هیواد له نیمایي ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بلوڅ وسلواله ډلې بلوڅ لیبریشن آرمی دا خړی دا چې دا جعفر ایکسپریس نومي ورګاډي برمته کړی 204 لسمنیتی کسانې ټول وشلې دي. دوی ویلی دی دا کاری زکا وکا چی دی پاکستان پاوستا دی بندیانو دی تبادله لپاره دا دوی ورکره وقت پای تا ورسید خو دا پاکستان پاوست پری عمل ونکر. یادی دلی ویلی چی دی دوی خواتم دی 500 زنمرگو پا گرون 200 وصلوال وشل شوی خو دا پاکستان دا پاوست دا عمالی کو دی چانگی مشر جنرال احمد شریف دا مارچ پا 14 پا اسلام آباد که خبریالانو تا ویل چی پا دی برید که شپگویش مسافر وشل شوی. اغا ویل دا شمیرال ولیدای همشی زکا چی پرا خوش شو 345 مسافرو که و دیرشی تا پیاندی. دا دا پوینا پا وشل شو که اتلس دا پاوز و ملیشی اس کردی دری دا ریلوی او نور دا اداری چارواکی او پاتی 15 عام وگری دی. پاوز تر دی وران دی دی مارچ پا 12 پا یوبل بیان که ویلی وچی دی بلوچستان پا بولان که لما سیر شوی ورگاردی طول مسافر خوشی کلی او دری دیش مشکو کسلا والی وشلی. دی پوینا پا آغا عملیاتو که دا افسیز واک چلور سرتیری هم وشل شوی. ازادی راڑی و پا خپل واک توگه دی هیچ لوری ادعا نشی تایی دوله. او سم رازو دی روشی رنگونو تا.
دروشی رنگونا
زمانم سیب الرحمن دنیم رهار ولایت سیدن که مگا سرنگا چی سکال روزه دا سمی لحاظ نخدا یخا دا دن دا نشتر بید خود دیا مل باتن چو لگ اشتا ورد کارو بارون نشتر دی زدی وزید خراب دی وزید توشتر سیدلی دی.
مینه حسن ملا افغانستان څخه په لومړي سر کې د روژې د میاشتې مبارکي په ځانګړې توګه د افغانستان ولس او بیا د نړۍ ټولو مسلمانانو ته وایم. له پیشنمي وروسته بیا همغه د سهار لمونځ او یو اندازه وخت د قران عظیم شان د تلاوت لپاره ځانګړي کوو. وروسته هغه څخه لږ استراحت یا دمه کوو. تر څنګ د کوچني اختر لپاره د کور د پاکوالي ته هم وخت ورکوم ځکه نکیږي چې ټول کار وساتو د روژې پای ته. د روژه ماتی لپاره تیارای نسو او د روژه ماتی لپاره زمونږ د افغانانو د دود سره سم د روژه ماتی دسترخوان په هوا سره خوړو باندې رنگین وي. خو میو ته باید یادوري وکړم دغه حقیقت نشو ویرولی چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېری کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي.
عبدالمنان يم د ننګرهار ولایت نه. لکه څنګه چې سکل روژه د تیر کلونو په پرتله موسمي لحاظ ښه ده، خو سکل په دې سخته ده چې په خپله د نهه کسیزې کورنۍ سرپرست یم، کار روزګار نشته. مخکې حکومت کې بیا هم ښه وه، وظیفه مې وه. ماشومانو زړه کېږي، زموږ زړه کېږي چې ښه خوراک واخلو، خو چې پیسې نه وي، کار نه وي، پیسې به له کومه راشي؟
مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمسم بعد موسو تله.
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زړه مې داسې ډکې، زړه مې په چلو شګو وزاړم، اما هېڅ موقعې نه پیدا کېږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم.